ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوه ساعته پر لبسی خبرونه ته هر کله نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د حمل نه وشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. نوري اس نوري مودار لمړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی به نن د قطر پلازمینې د وهې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی یوې غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي وایي ټول 2500 کسان به ښایي لاړ نه شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې وسلوال طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. هغه امریکایي چې د طالبان سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 10 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشي کېږي. شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا عملیات پرون ترسره شوی دی. اعلامیې له مخې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو دوه قوماندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې ولسي حرکت نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. د دې لاریونونو ګډونوال غواړي چې حکومت او طالبان د پوځي عملیاتو د اعلان پر ځای ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي
لاریونونه به له خوست ولایت څخه پیل وروسته به ننګرهار، بلخ، کندهار او نورو ولایتونو ته هم وغځول سي.
د دې حرکت تنظیمونکي د افغانستان له ټولو خلکو غواړي چې په دغو لاریونونو کې برخه واخلي. تر دې وړاندې هم د غزنی، اروزګان او کونړ ځایي اوسیدونکو هم د خالد او الفتح په نوم د جګړو د ښکېلو خواوو د پیل شو عملیاتو پر ضد لاریونونه کړي وو. هغه امریکایي چې د طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 10 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشې کېږي. جان واکر لین په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 کال په نومبر کې نیول شوی و. لین چې اوس 38 کلن دی او په 20 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای شوی و، د بند پاتې موده یې په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخل شوی. په پام کې د نوموړی به د راتلونکي می میاشتې په 30 د اندیانا له زندانه خوشی شي. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمالي ائتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. جان واکر لند په داسې حال کې له 10 کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشی کېږي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا جګړه لا روانه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د هیواد د صدر اعظم په توګه ونوماوه. د نتنیاهو لیکود ګوند او د هغه ښي اړخ متحد تېره اونۍ د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې. د اسرائیل ولسمشر ریون لیون ښاغلي نتنیاهو ته دنده ور سپارلې چې په 24 راتلونکو ورځو کې حاکم ائتلاف جوړ کړي. که چېرې نتنیاهو ونشي کولی په دې موده کې ائتلافي حکومت جوړ کړي، د نوموړي انتخاباتي سیال د سپین آبی ائتلاف مشر بینی گانتس به حکومت جوړ کړي. په ایران کې د بوکس یوه ښځینه لوبغاړي صدف خادم په تهران کې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. دا لومړنۍ ایرانۍ میرمن ده چې په حرفه‌ای سیالۍ کې ګډون کړی و. صدف د اپریل د 14 نیټې په لوبو کې خپل فرانسوي حریف اینی چاوین مغلوب کړی و. هغه په پام کې درلوده چې روانه اونۍ د بوکس د یوه پخواني نړیوال اتل ایرانی الاصل فرانسوي مهیار منشیپور سره تهران ته ولاړه شي. د میرمن صدف استازی کلارا اندلای پرون رویترز خبری آژانس ته وویل چې د مهیار منشیپور د نیول کېدو حکم هم په تهران کې ورکړل شوی دی. شمالي کوریا ادعا کړې چې یو نوی تکتیکی وسله یې ازمویلې ده. د دې هېواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبري شوې الوتنې او قوي سروکې لیږدولو قابلیت لري، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دغې نوې وسلې ازموینه د خپل هېواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. تر دې یوه ورځ مخکې په امریکا کې میش د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو څیړنیز مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په ځای کې فعالیتونه لیدل شوي دي. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د کیم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. او په پرتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي دي. پرتګال چارواکي وایي دا پیښه د اپریل په 18 په مادیرا ټاپو کې شوې او ډیری قربانیان هم جرمني سیلانیان ول. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. له طالبان سره د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی بنن د قطر پلازمینه دوحې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی و غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي ټول 2500 کسان به ښایي لاړ نه شي.
یک تعداد شاید نظر به از مشکلات شخصیشان، یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن، دیگه متبقی افراد میرن.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي په دریو میاشتو کې به د ښوونکو تنخواګانې لوړې شي. د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسي محکمې حکم کړی چې د اوکراین ماڼوګان تر جولای میاشتې پورې په روسیې کې بندیان پاتې کیږي. خراز د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوی برخه هم درته خبرو. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او زی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې د راتلونکي جمعې د ورځې د سولې د خبرو موضوع ته ټاکل شوی. افغان پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د نن د قطر د پلازمینې دوحې پر لور روان شي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي د دې پلاوی یو شمېر غړي به د شخصي او لوجستیکي دلایلو له امله ښایي قطر ته لاړ نه شي. تمه ده د افغانستان لخوا د پلاوی دا پلاوی د جمعې په ورځ د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډې پیل کړي. فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت لخوا ګمارل سوی پلاوی به د سولې اړوند خبرو لپاره نن د دوحې پر لور روان سي. که څه هم د افغانستان د حکومت له لوري د 2500 کسانو نوملړ جوړ سوی وو چې باید په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې شایي یو شمېر د غونډې ته ولاړ نه سي. حبیبه سرابي چې په خپله هم د دې پلاوی یوه غړې ده، د دغو کسانو دقیق شمېر یاد نه کړ. نوموړي زیاته کړه دا وی ټول لست نه، یو شمیر شای د شخصي ستونزو لکبلا او ځینې د لوجستیکي ستونزو لکبلا ولاړ نه سي. موږ زو څو د افغانستان اوسنۍ وضعیت تشریح کړو. په هغه کې مدني ټولنې، د افغانستان خلک، مشران او د دې هیواد درې قواوې دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې په دوحې کې د دې ناستې تنظیمونکي له کابل څخه د دومره کسانو د منلو پلان نه لري. او حتی په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه افغان پلاوی په شرکت سره شایي دغه ډله د قطر ناسته تحریم کړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. او په عین حال کې په دوحې کې د دې غونډې د تنظیمونکو په یوه بلنلیک کې چې د ازادي راډیو لاسته ورغلی، دا یادونه سوې ده چې هلته به تر 300 پورې کسان راټولیږي. په دې لیک کې راغلی دی ټول ګډونوال په شخصي حیثیت په دې کنفرانس کې ګډون کوي. د دې کنفرانس عمومي هدف په دوحې کې د خبرو اترو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د سولې خبرو اترو ته د نوي رنګ ورکول دي. دا هغه ټکی دی چې طالب استازو هم مخکې اشاره ورته کړې وه چې له دې پلاوي سره د عادي افغانانو په هیڅ خبرې کوي او ټینګار یې کړی و چې دا پلاوی د حکومت نظر نسي څرګندولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، خو افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ قطر ته د تلونکي پلاوي سره ولیدل او ورته وویل چې طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري او د جنګ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کېږي. تمه ده په قطر کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بین الافغاني مشورتي غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. د سولې عالي شورا وایي تر وخت مخکې ده چې د دې غونډې مثبتې پایلې ته خوشبین اوسي او زیاتوي چې شاید دا ډول غونډې لا دوام وکړي.
ومردل چې په پام کې ده ګمارل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر د پلازمینې دوحې پر لور روان شي، خو د دې پلاوی وغړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي چې ښایي ټول 2500 کسان دوحې ته لاړ نه شي. د دغه 2500 کسانو په لیست کې یو هم د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی دی. له نوموړي سره مې پرون په دې اړه مرکه وکړه چې که تاسو دوحې ته ولاړ شئ آیا په دوحه کې به د طالبانو سره که چیرې د خبرو فرصت ولري نو هلته به پر کومو موضوعاتو ډیر تاکید وکړئ؟ البته دا مرکه له یوې لنډې دمې وروسته خپرېدو ته چمتو کیږي.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د دولت لخوا د افغان چارواکو په ګډون د سیاسي او د افغاني ټولنې د نورو بېلابېلو قشرونو یو 2500 کسیز پلاوی لست ترتیب شوی دی. د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی یو ګډونوال دی چې وایي ښایي دا د دواړو لپاره یو فرصت وي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظریات له یو بل سره تبادله کړي. له ښاغلي کوهستانی سره مې په دې اړه خبرې وکړې چې که تاسو له طالبانو سره په قطر کې مخامخ په خبرو کې ګډون وکړئ نو د یوې واحدې اجنډا سره ځئ. هغه په ځواب کې وویل
د قطر دپاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې دپاره چې دا هماهنګي به جوړ شي ترسره شوی نه دي، ولې مخکې د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي، دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان دی چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتقاد نشي لکه پخوا بون غوندې چې زه محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجنډا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجنډا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لست په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمن د سولې پروانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کښېني چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریځ به هم مطرح کوي؟
روښانتیا ورکړي خو زما په آن دا ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګۍ اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده، د رئیس جمهور در ریاست جمهوریه ده، در پارلمان ده، د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له ادرس نه د یو بخش د افغانستان کیدای سي سلام مشورې به ولري یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر داده چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، بېله دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل ادرس نه طالبان سره په خبره کې شریک بنه وي، خو ممکن دسته تصمیم گیری یا پسول رسیدل ډېر مشکل کار وي. صدایي غونده کې ممکن لکه نورو استازو غونده هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک کړي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکو په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډېر له نږدې څارئ، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ، پر کومو موضوعاتو به ډېر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خو دا دی چې دلته خو نمایندګان ډېر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپله وغږېږي یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږي او کوشش به وکړو چې دا بس چې هلته روان دی اختلافات رامنځته نشي، یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکی جاوید کوهستانی و یو د 2.5 کسیز پلاوی له غړو څخه دی چې ټاکل شوی د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي او له طالبانو سره په خبرو کې ګډون وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي چې په عین حال کې د قطر ته د تلونکي پلاوي غړي هم د ویلي چې ښایي ټول دغه 2.5 کسان لاړ نه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزې اورېدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي د ښوونکو د تنخواګانو د ډېرولو طرحه یې جوړه کړې او تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به عملي شي. میرویس بلخي پرون د دې وزارت د راتلونکي کال پروګرامونه او د تېر کال لاسته راوړنې په یوې غونډه کې تشریح کړې. هغه وویل اوس هم په ځینو ولایتونو کې ښوونکي د 12 ټولګیو فارغان دي. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزیر په دې مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل تحصیلي څانګې به د کار له بازار سره سمې جوړې شي چې تر اوسه 40 تحصیلي څانګې بشپړې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د ښوونکو د تنخواګانو د ډیرولو د پیشنهادي طرحې د جوړولو خبر ورکوي او وایي دغه کار به په راتلونکو دریو میاشتو کې عملي شي. ده دا هم وایي د ښوونکو د تحصیلي ظرفیتونو د لوړولو پروسه هم په عملي توګه پیل شوې ده. د پوهنې وزیر که څه هم د ښوونکو کموالی یوه ستونزه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په روان لمریز کال کې به 12,000 نوي ښوونکي جذب شي. میرویس بلخي چې د چهارشنبه په ورځ د دغه وزارت د راتلونکي کال پروګرامونه او د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل اوس هم د ځینو ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې له 12 ټولګیو نه فارغان په تدریس بوخت دي، خو د ده په خبره د ښوونکو د تحصیلي ظرفیتونو د لوړولو پروسه یې په عملي توګه پیل کړې ده.
معلمین 12 پاس که ما داریم و معلمین 14 پاس که ما داریم
دوبل د 12 و 14 ټولګیو فارغ خون کې چلروي غواړو د خون کو د روزنې د داخله خدمت په پروګرامونو کې د کیفیت د لوړولو روزنه ومومي. غواړو د 12 ټولګیو فارغ خون کو ته د 14 او د 14 ټولګیو فارغانو ته د 14 ټولګیو پورې د رسیدو اسانتیاوي برابرې کړو او دا لړۍ روانه ده
و ادامه پیدا خواهد کرد.
دغه هم وویل پر روان المریض کال کې 12.2 میلیونه ټوکه کتابونه چاپیږي. د وویل په ونویم المریض کال کې شاوخوا 115 نوي ښوونځي جوړ شوي او د 12 ټولګیو 13,000 فارغو د فراغت الکترونیکي اسناد ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر کال کې 15% بودیجه لګولې، خو بیا هم د پوهنې په نظام کې ستونزې شته. د مرکز او ولایتونو په ځینو ښوونځیو کې د میزونو او څوکیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو د کموالي ستونزه اوس هم عمده ستونزه ګڼل کېږي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری چې د هم د راتلونکي کال پروګرامونه او د تیر کال لاسته راوړنې تشریح کولې، ویویل د لوړو زده کړو د تحصیلي نصاب بیا کتنه پیل شوې ده. د وویل تحصیلي څانګې به د کار د بازار له اړتیاو سره سمې جوړې شي. د ده په خبره تر اوسه د شل تحصیلي څانګو د بشپړېدو کارونه سرته رسېدلي او د لسو نورو د جوړولو کارونه روان دي. د لوړو زده کړو وزیر د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ډیپلومونه یو شان ګڼي، خو ټینګار کوي چې خصوصي تحصیلي بنسټونه باید د دغه وزارت له تحصیلي معیارونو سره سم ځانونه عیار کړي.
ما توانستیم که بیشتر از 20 رشته را نصاب
دو بویل مونگ وطوانی دو چه لگ تر لگا شل سانگی لسر ومینو ده لسو نورو کار روان ده. په ټوله کې مو د اړتیا او پاساس 115 سانگی زانگری کردی چه کار پری باید وشی. یو شمیر استادان مو د نصاب جوړونې په برخو کې بهر ته لیږلي. سباندې اویا مالیزیا ته لیږل شوي وو چې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستانه شول.
دوباره آمدن به افغانستان.
د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې پر نصاب د بیا کتنې خبرې کوي چې اکثر محصلین انتقادونه کوي چې تحصیلي نصاب زوړ دی او د وخت اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزیرانو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ په قطر کې د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان شخصیتونو د غونډې په اړه لیکلي چې هیلې ورته زیاتې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ له څو میاشتو راهیسې د سولې په روانو خبرو کې به دا غونډه ثابته کړي چې دا د عطف ټکی دی. طالبان له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره تر هغو معامله نه کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. خو د یاغیانو دغې ډلې اوس منلې ده چې په غیر رسمي ډول د افغانانو له یوې ډلې سره کښېني. ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی، د راتلونکي غونډې په اړه د دوی له پریکړې سره خلکو د یو صراحت احساس کړی. د ولسمشر اشرف غنی دفتر د سیشن بی په ورځ 250 کسیزه ډله اعلان کړه چې دا کسان به د قطر د حکومت په یوې الوتکه کې دوحې ته ولاړه شي او د طالبانو له چارواکو سره به خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمېر سیاستوال چې په دې ډله کې شامل نه دي او یو شمېر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې دا لویه ډله چې یو مشر نه لري د یو واحد نظر پر ځای به ګڼ نظریات ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د یاغیانو مشران به د دې تر څنګ له امریکایي چارواکو سره بېلې غونډې وکړي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی خبرې راخیستې دي چې وایي هیله من دی چې د کال تر اخیره د سولې تړون وشي. شاغلی داوودزی د جمعې د ورځې د غونډې په اړه وایي چې هدف دا دی چې دواړه لوري په رسمي ډول له یوه بل سره وپیژني، طالبان وپوهوي چې افغانستان په تیرو 12 کلونو کې څومره تغییر کړی او طالبان دا درک کړي چې اوسنی افغانستان پخوانی نه دی، بدل شوی. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا په یوې مقاله کې د استخباراتو د یوه چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پر متحده ایالاتونو د حملې اراده او توان لري. دغه استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دی د ښکاره خبرو اجازه نه لري چې خپل نوم واخلي. په لیکنه کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت خراسان څنګه همداراس پر نورو لویدیځو هیوادو د برید طرحه لري. یو ایس ټوډی ورځپاڼې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي جیک ریټ خبرې راخیستې دي چې تازه یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. دا سناتور وایي د اسلامي دولت د خراسان ډله په سلګونو وسلوال لري چې له تاکتیکي پلوه د پراختیا په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو جکپوري ملکي استازي نیکولاس کی هم په روسیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خطر جدي دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوې روسۍ محکمې حکم کړی چې د اوکراین هغه 15 ماڼوګان به چې په د تیر کال په نومبر کې روسي سرحدي ځواکونو نیولي وو تر جولای میاشتې پورې د روسیې په بند کې پاتې کېږي. فریبا ظاهري نور تفصیل اوروي.
د روسیې یوې محکمې په دې هیواد کې د اوکراینی ماڼوګانو د توقیف موده تمدید کړه. د لیف اورتو سیمې محکمې د دغو ماڼوګانو د بند تمدید په اړه د څارنوالانو غوښتنې واورېدې. دا غوښتنه د لا ډېرو تحقیقاتو او محاکمې لپاره سوې وه. په داسې حال کې چې د اوکراینی ماڼوګانو د کورنیو غړو د محکمې په اجتماعي غونډه کې په دریو جلا خونو کې حضور درلود، قاضي د 12 اوکراینی ماڼوګانو د بند موده د جولای تر 24 وغځوله. تر هغه وروسته د محکمې د رسنیو دفتر انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې ټول 24 ماڼوګان به د جولای تر 24 یا 26 پورې په بند کې پاتې سي. مسکو دغه ماڼوګان د دوی سمندري قلمرو ته په غیر قانوني توګه په ننوتلو تورنوي، خو دغه ماڼوګان دا تورونه ردوي. کیف بیا وایي چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرج تنګي کې چې ازوف له توري بهیرې سره نښلوي، د اوکراین درې کشتۍ او لاغوی سره څلرویشت ماڼوګان ونیول چې د کار په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړ. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او تر هغه وروسته پر مسکو تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی او هغوی ته یې پوځي مرستې رسولې دي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي.
یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د سولې ولسي حرکت غړي وایي چې نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. جان واکر لن هغه امریکایي چې له طالبان سره د همکاري په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 12 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشي کیږي. د اسرائیل ولسمشر د 4م ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د هیواد د صدر اعظم په توګه نومولی دی. شمالي کوریا ادعا کړې چې یو نوی تکتیکي وسله ازمویلې ده او په پرتګال کې د یو مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له امله 28 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم شیخ محمد
دی قانی کې.